ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله د ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې ونې په خبرونه کې په دوه موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټیږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په دې کې هڅه نه ده. ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی د په درد نشي خوړلی.
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
ډېر وړوکی زړه لري خو ډېرې غټې غټې باټي ولي. هغه خو داسې دروغ ویلی چې زه خپله هم قومندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم. در حال کې چې هغه فلزکار و خپله پوه شوې، له دروغو نه به یې دا ویلی. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوه شوې، هغه به چاره فکر نه کوم چې هم خپل فلزکاري منډیواله په سمه توګه کولی نه سوه. نه پوهېږي اوس هم باټي وهي. دا بعضې خلکې چې دي عادت څه وایي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جعلي شخصیت پوستکی اغوندي چې دوی خپله سویه نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه بندی نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته یې سویه جیګه وښيي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښيي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي. زحمت وستل زیار وستل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه چې هغې انده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځانه جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخند وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه. دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کېږي، هغه تشویقیږي.
انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته شي څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هما ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې اوصاف تېره کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب په فایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي. نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپل زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دی وژباړي او د اړوندو ادارو ترڅنګ دی د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دی بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چېرته کوم ستونزه وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړئ، پوښتنې ورڅخه وکړئ او مرسته ورڅخه وغواړئ، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړئ.
نور الحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي، د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوه خورته چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لارې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو، خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماستری بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز ایسې دوی ورته وي، او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص دی، هغه علمي اهداف دي، مسلکي اهداف دي، چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کیږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه، تلفات ډېرو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی، او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړي پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ ماسترۍ د پاره تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې د شاغې تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسو باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې او یا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه مانه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسو امتحان ته ځي او تاسو یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شئ. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو دپاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې په هغه کې بیا ډېر داسې دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو په هغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګڼې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي دا په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېره دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړي، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم، په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي، بلکې لاندې په کمنټ کې تاته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کاري که نه وي. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي، لینک کلیک کړي، بیا پاڼې ته لاړ شي، معلومات ترلاسه کړي، بیا غوښتنلیک ولیږي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه ځواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سمو په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي وي، د هغې پوښتنې څه ناڅه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي، خو معیاري امتحانونه وي، د هغه دپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یوه برخه چې تاسو یو موضوع درکړئ، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ټاکل شوي وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایئ چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دغه موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي دي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ، او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زدئ ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دي، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چی دومره لیری ځای ولاړ دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کم رنګ کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
Mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
asani ni papani ni papa mama deva badani ni da sa sa ni re re sa mama mare sare sa ni bani bani sa re sa 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 ni ni da da pa pa ga 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 re ni re sa re sa re sa
mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat mata sharbat davasal raat
sargada
sam musafir ta da hijran wahaliya
sargada
sam musafir ta da hijran wahaliya
dabagare
mata ja mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sa ga ga pa pa da da pa ga ga pa pa da da sa sa ni
काबल दगो लुटती प्राय काबल दगो लुटती प्राय समाया दीजी तपक मानशी के पाहों
सादा पग पग
samaya disi the pagmashin ke bahon mata mata jam dasro labon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar
sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa ni pa ma re pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re re sa re sa
dakkan da haar shin ar handa dakkan da haar shin arghandam takandahar shin arghandam kalar mi waswa kalpatak
تیرما کلار می وسو کال پتا کے تیرما ماتا ماتا جام ماتا ماتا جام
د آزادی میلمه
السلام علیکم عزت الله شمسزی افغان لیکوال او ژورنالیست دی چې د منځنی ختیځ په یو جالب سفر روان شوی د ښاغلی شمسزی اصلي پلان دا و چې عمره حج ته ولاړ شي خو د سفر د منځنی ختیځ د نورو سیمو د لیدو یو بې ساری فرصت هم ورته برابر کړ
دغه اوس منګ د فلسطین د زړه خارنه ختیځ خواته تقریبا یو ساعت لري د جرکلم په نامه سیمه ترغلی یو د څه چیرته ولاړې ما دا ویل کیږي چې مقام موسی علی السلام دی یعنی د موسی علی السلام قبر دلته دی سره لدې چې په تاریخي روایت لمخې کېدې شي دا مشکوک وي خو دلته باور دا ده چې صلاح الدین ایوبی خوب ولید چې موسی علیه السلام دلته ښخ ده او هغه ټول نخې د خوب کې چې کوم ولیدل هغه ټول نخې چې قرآن کریم کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي دي او هغه اصحابو ته بیان کړي وو نو دلته راغلی یو د تاریخي ځای ګورو زما لپاره ارزښت پدې لري چې موسی علیه السلام په د اسلام په دین کې یو داسې کرکټر دی داسې شخصیت دی چې تل د ظالمانو په مقابل کې مبارزه کړې ده لکه د مبارزه له فرعون سره نو دا یو مشهور کرکټر او شخصیت دی د افغانانو علاقمندي ورسره شته مسلمانانو علاقمندي شته ورسره زه غواړم چې په دې اړه معلومات واخلم خلکو سره خبرې وکړم او دا په خپله سفرنامه کې ونغاړم
شمسای په پام کې لري چې د دې سفر یو سفرنامه یا یونلیک همولي کې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان يم او نن شمسزای زما میلمه دی د دې مفصلې مرکه په پیل کې مې ښاغلی شمسای پوښتې د په کوم ځای کې دی
سلامونه محترم تکل صاحب تاسو ته او د آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته زه فلحال په اسرائیل کې ما او تقریبا یورشلم خار ورته وای چې د اسرائیل د غزاړه خار نه 30 دقیقې لري یو برځ کې مخاطري
لکه کوم ځایونه تر اوسه پورې را تیر شوی یاس چې د اسرائیل د خار تر رسیدلی ای
زه خو په خپل د امریکای د میشیګن ایالت نه روان شوم نیویارک ته لاړو ترکیه ته لاړو ترکیه نه اردن ته لاړو ترکیه کې څنګه ډیر وخت نه شو یو ورځ مې تیر کړله نو اردن ته لاړو په اردن کې تقریبا زیات ورځې تیر کړې چې په هغه کې موږ ځینې تاریخي ځایونه وکتل د اردن چې هغه پیټرا ورته وای د دې یو تاریخي خار ده اته د پیریانو خار ورته وای کیږي یو ګڼ مختلف نمونه لري چې قدامت معلوم نه ده چې دا خار کله جوړ شوی ده هلته مې یو ورځ تیر کړله په زمین کې ځینې مقدس ځایونه دي هلته چې یوه ونه ده چې ویل کیږي چې 1400 کاله مخکې دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله چې سفر کوو شام ته خپل تر ابو طالب سره د دیوان لاندې ناسو نو هغه ونه هغه ولیدل شي ډیره جالبه وسکه په هغه دخته کې بل هیڅ ونه نشته ډیره وچه دخته دا یوازې هم دا ونه پاتې ده او د دې ترڅنګ ځینې نور تاریخونه زینو مقتل الکرک سیمه ورته وی چلته د اسلام یو مهم غزا پیښه شوې ده موتا غزا په نامه حالت لاړو هغه زینو مقتل ځکه زمونږ د سفر یو هدف دا ده چې د عمره ترڅنګ مونږ د مهم اسلامي ځایونه چې دي هغه وګورو حالته ورشو د هغه تاریخ نه خبر شو
شمزای صاحب چې کله د سیمو ترسیږي تاسو ته هغه اړوند معلومات څوک درکوي
زه خو غیر انتفاعي یا اسلامي ټولنې سره غلایم سلیبریټ میډ سینمیګي په کالیفورنیا کې فعالیت لري دوی هر کال عمره ته خلګ راوځي چې ترخصونه ورکړي هغه سره غلایم نو هغه خپل د سیستم برابر کړو ورته موږ چې هر هیوا ته زو دوی وټل تیار ریزرو کړی د تورستي شرکتونو لاره نه بسونه تیار نیولې او په زمند کې لارښود ور سره هر ځای ته چې زو منظم معلومات راکول کیږي او خپل منګ تقریبا زمنګ ګروپ چې دا نوې کسه ده خپل هم منګ ځینی استادان لرو چې هغه محدثین دي استادان دي تاریخ پوهان دي هغه هم په ځینو مختلف ځایونو کې هر څه ته رسیدو نو هغه منګ ته معلومات راکوي او دا زما لپاره یعنی ډیره مهمه ده چې یو څوک را سره چې هغه مستند کاغه اسلامي معلوماتي کاغه سیمه معلوماتي کاغه کلتور معلوماتي هغه ټول را ترکه یو ځین نوٹ کوم.
په اسرائیلو کې له تاسو سره چلند څه ډول وو؟
البته ځینې ځایونه کې پښتنه کیږي لکه کله چې زه مونږ له اردن نه سرحد تیرېدلو دی خواته پښتنه کولای چې څوک یې د کوم ځای کوم هدف لپاره راځي څه شی کوي چیرته ځي دا معمول پښتنه دي هر ځکه خود داسې یو چلند سره مخ شوی نه یم چې یا زورولی یم چې یا تاوتریخوالی شوی یا کوم بده خبره شارته کړي نه.
څو ورځې کېږي شمزای صاحب چې تاسو له کوره راوتلي یاست او په دې سفر روان شوي یاست؟
زما دا شپږمه ورځ ده چې له کوره روان شوی یم او که د خدای رضا وه 15 ورځې نورې به هم زما شاوخوا در یو څه زیات تېرېږي په همدې لاره کې تر هغې چې عمرې ته ځم بیت الله او مدینه منورې ته ځم.
یعنی سفر مو د همدغو تقریبا دریو اونیو په مخه پلان شوی و؟
بله سفر د دریو اونیو پلان شوی دی.
ستاسو سفر دلته له امریکا چې را روان شوی له ترکیې پیل شو، د ترکیې د زلزلې څه جریانات مو ولیدل که نه؟
د ترکیې زلزله سفر ته موږ چې راتللو مخکې له دې نه زموږ دغه ټیم ته د خلکو ته چې روان دي عمرې ته ود شوي وو که تاسې ډونیشن کوئ د ترکیې زلزله سفر سره مرسته کوئ هلته ځینې خلک دي موږ ورسره کومک کوو مرستې راټولې شوې ورته خو موږ خپله د ترکیې د زلزله سفر سیمو ته نه یو ورغلي دي هغوی استازي ته مرستې ورکړې ځکه هغه ساحه تقریبا لرې وه او زموږ وخت پلان کې دومره وخت نه و چې هلته هم پاتې شو.
له ترکیې نه تاسو بیا سوریې ته ولاړئ؟
ترکیه نمنګه په تیاره کې bale ترکیه نمنګه په تیاره کې اردن ته لاړو چې جوړو نمبر ته وي.
دا سفر اوس په الوتکه کې دی او که په ځمکه په بسونو په پخو؟
ترکیه نه تر اردن پورې زموږ سفر په الوتکه کې وو. البته اول امریکا نه نیویارک نه تر ترکیه بیا ترکیه نه تر اردن ورسته لاغه له اردن موږ بیا په بسونو کې وو چې هر ځای ته ځو که د اردن ایالتونو ته تللي یو که هغه د کرک ایالت و که هغه د دې د وادي بله وادي وه هغهلته ورغلو نو هغه که سرحد ته دې خوا راغلو تېر شولو فلسطین ته راغلو دا ټول په بسونو کې وو. موږ بیا په الوتکه سفر نه ده کړی دا اوس بیا هم چې ګرځو دا هم ټول بسونه دي.
موږ اوس شپه ورځ خبرونه لرو، مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا ماښام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپه 12:09 او د سهار لشپګو د ماښام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شئ.
له جګړه زپلو سیمو تیر شوی د جګړې نښې مو ولیدلې ځکه چې د منځني ختیځ په ځینو سیمو کې مثلا په سوریه کې لویه جګړه تیره شوې ده، تاسو څه ولیدل؟
موږ په ګڼو ځایونو کې د جګړې نښې البته دا نښې مو ولیدلې چې هغه شدید غربت په ډېرو ځایونو کې ولیده په ډېرو اسلامي هیوادونو کې چې موږ په 2 درېش تیر شولو دلته غربت ډېر زیات و. یعنې دغه ټولنې د خلکو نه د ماشومانو نه د نوو ځوانانو نه چې په هر ځای زموږ بسونه ودرېدل دوی به رامنډې کړې د خپلې وړې سوداوې بهیر ورسره وي او کوشش به یې کوو چې په موږ خرڅ کړي او دا موږ ولیدل. یعنې دا معلومیږي چې دا ټول د جګړې علائم دي که چېرته چېرته جګړه ونه شي چې که چېرته د خلکو اقتصاد ښیي ژوند ښیي هلته ولې به د دې اولادونه داسې سوال ته اړ کېږي ولې به نوي ځوانان بېروزګاره وي نو دا دغه شیان هم ولیدل خو جګړه معمله نه ده.
څه مشابهتونه مو د افغانستان او د منځني ختیځ د دې سیمو ترمنځ ولیدل تر سترګو شول درته؟
مشابهتونه هم شته او مخالفتونه هم شته. مشابهتونه دا و چې چیرته دلته جګړه شوې ده که هر ځای ته موږ لاړو فلسطین که نور ځای نه ژوند د زموږ غوندې خراب دی، ژوند زموږ خراب دی. مثلا فلسطین پرون موږ د اسرائیلو یو ځای ته لاړو یو بل ایالت ته هبرت ورته وایي چې هلته د حضرت ابراهیم علیه السلام او د حضرت اسحاق علیه السلام څلورو پیغمبرانو قبرونه دي. موږ د هغه زیارت ته ولاړو نو په هغه سیمه کې لورایه لیدل کېدل چې د اسلامي هغه کمیونیټي هغه ټولنې د خلکو ژوند ډېر کمزوری و، اقتصادي خراب و، کاروبارونه نه و، دوی په خپله هم موږ ته ویلي. نو دا مشابهت ما ته بیا افغانستان را یادوه چې مونږ هم په همدغه سي حالت کې مونږ هم د جګړې نه تیریږو. مخالفتونه بیا په کې زمونږ د دې ترمنځ دا و چې سره له دې چې دلته جګړې شوې دي مګر بیا هم خلک خپل وطن ته کار کوي، یو څوک داسې چې کار کوي او آبادی کوي، ډیولپمنټ ته کار کوي. مثلا بل موضوع چې د اسلام و هغه چې ما ولیدله بېخي متفاوت دی زمونږ اسلام، حتی د عربي هیوادونو سره، اردن سره چې یو اسلامي هیواد ده، دلته فلسطین کې مسلمانان ولیدل، بیت المقدس کې مې ولیدل، تفاوت دا ده چې دلته مسلمانان نرم دي، یعنی په اخلاق او هر څه مخ په وړاندې بي. مونږ ډېر متشدد برخورد کوو له خپلو خلکو سره، او حتی چې اسلام هم دوی ته معرفي کوو که وړاندې کوي زشت برخورد کوو، د اسلام نه خلک ویروو چې دا نه ده. دا تفاوت و. بل دا ده چې سړی خفه کېږي اکثره وخت چې دا هېوادونو ته ځي، مثلا په اردن کې، په اسرائیلو کې، هر ورځ به ته په سلګونو بسونه ګورې چې دا تورستان پکې دي او شاوخوا ګرځي. دې بسونو کې دغه ګایډ شته، لارښو، دې بسونو سره ترجمانان شته، د بسونو ډرایورانو ته کار برابر شوی ده، هوټلونو ته کار برابر شوی ده، بازارونو کې خلک سوداګانې اخلي. یعنی زمونږ وطن هم دغسې ښکلاوي لري، زمونږ وطن هم دغسې ځایونه لري چې خلک یې وګوري، راشي ورته، او د خلکو ته هم د اقتصاد زمینه برابره شي. متاسفانه دغه بیا سړی خفه کوي، داسې به مې لیدل دی کې به خفه کېدم ډېر زیات شي. کاشکې موږ داسې رهبران لرلی چې په د خپل وطن یې زړه خوږېدلی، کاشکې موږ داسې ولس لرلی چې د خپل رهبران دې ته مجبوره کړې وای چې موږ نور له جګړې ستړي یو، له دغسې برخوردونو، له دغسې سخت دریځو احکامو چې تاسو را وړاندې کوئ، د دې ستړي یو. موږ یو معتدله ژوند غواړو، موږ آرامه ژوند غواړو لکه نور اسلامي نړۍ د خلکو غوندې. نو تقریبا دغه اوس د چیرته تللی ما باور وکړئ چې لویه دښته ده، دغه د اسرائیلو د ښار نه 10 دقیقې لري. دا دښته په خپله دغه د فلسطین مسلمانانو دومره آباده کړې ده په 3 کلونو کې چې بیخي لکه د امریکې د اریزونا ایالت غوندې ښکاري. خپلای کړای دی کې سره وسونه پکې جوړ کړی دی. تورستان ورته راجل به شي، هغه سه هین راشي د تشپیو کوي. نو ما ته هغه سړي په خپل خبرو کې دا هم ویل چې زما لوی هدف دا ده چې زه د خپل مسلمان کمیونټي ته کار پیدا کوم، د دې اقتصاد ښه شي. نو زموږ رهبران کاشکې دی هم دغه خپل ولس خوګیدلای چې دې ته د کار زمينه برابر کړې وای، دې ته د روزګار زمينه برابر کړې وای، او دې هي کې نیولې وای. هر ورځ زموږ په سرکونو ځوانان له سرحدونو اوړي او به سر نوښته برخلیک سره مخ کیږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانانو او د دغه سیمو چې تاسو سفر کې کوئ، د دې د خلکو ترمنځ لوی توپیر شته، او په چلند او برخورد کې تاسو ویل چې موږ متشدد خلک یو او دوی ډیر نرم خلک دي. مثالونه یې ورکولای شئ؟
مثالونه یې ولې نشم ورکولای. مثلا هم دلته په بیت المقدس کې ما د سی خلک ولیدل، په خپل امام وویل چې وای دلته د سی خلک شته چې موږ جمع ته ولاړی، په جمع کې دوی د باندې ولاړی، مګر یو امام مونږ وته چې هغه ووهي چپای کې چې ولیدل غلطه جمع ولاړ ده، چې ته جمع ته ناراضي، منځ ته ناراضي، ولی په اخلاق او په زیور سره خبرې کوي. دا زموږ خپل ټیم چې ده، دې کې د سی شیخان د سی علماء دي مونږ سره، چې هر خبره کې ډېر په اخلاق او مخ کېږي، ګمګ غلطي کوي، ګد ټیم کې څه نه غلطي کوي، یعنی په اخلاق پوهوي او په ډېر خبر فور در سره کوي. نو مثال په افغانستان کې موږ هر ورځ ګورو، په افغانستان کې چې کوم شکل وړاندې کیږي د مسلمانۍ او د اسلام، زه فکر نه کوم چې په دنیا کې د دې سمبول شرته پیدا کړی شي، نمونه پیدا شي.
نن مو په بیت المقدس کې د جمعې لمونځ هم وکړ. جالبه دا ده چې دلته د بیت المقدس د مسجد قبلي جماعت په زرګونو زرګونو خلک راځي د لمانځه لپاره، او مهمه نقطه پکې دا ده چې دی مسجد اقصی د جمعې پر ورځ یوازې د ښځو لپاره دی لوي، او مسجد قبله د نارینه لپاره. ما اکثره خلک ولیدل چې د بوټانو او چپلک سره لمونځونه کول. دا ماته نوې خبره وه. حتی دوه ځلې لمونځ هم وکړ، یو ځلې د جمعې لمونځ کول، پسې بیا د مازدیګر لمونځ هم په هماغه یو وخت وکړه. دا مو یوه مسله وه. نو ماته را وښودل چې ګوره دلته د مختلفو مذهبونو خلک په یو ځای راټولیږي او خپل لمونځونه کوي، خپل عبادت کوي، د چا ورسره کار نشته. ولې متاسفانه په افغانستان کې که څوک له بوټانو سره لمونځ کوي یا څوک د یو بل مذهب په اسلام کې تعقیبوي، ښایي د ستونزو سره مخ شي. موږ یعنی د یو بل منونکي نه یو، متاسفانه. دا باید خلکو ته وښودل شي چې یو بل څنګه وزغمو، او د یو بل مذهب، د یو بل رنګ، د یو بل ژبه، دا څنګه
او منو او احترام وکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تاسو شمزای صاحب لیکوال او ژورنالیست یاست، د دې سفر څخه یادداشتونه مو لیکلي؟
په لومړي سر کې خو مې پلان نه و دې موضوع ته، ما غوښتل چې یوازې عکسونه نشر کړم له ځینو دوستانو سره، ځینې لنډ لنډ یادښتونه ولیکم، خو خلکو تشویق کړم، چا چې به زما مطالب لوستل هغوی تشویق کړم چې ویډیوګانې جوړې کړم. اوس د مسله دې ته راغلی ده چې زه دقیق یادښتونه اخلم، هر ځای ته چې زما کتابخانو ته کولی شم سر ورښکاره کوم او نوټونه اخلم، نو اراده لرم چې په راتلونکي کې په دې باندې یو شی ولیکم، سفرنامه ولیکم.
سفرنامه به مو اختصاصي د همدې سفر په باب وي.
زه فکر کوم دوه سفرنامې ما په خوال لوستې دي، یو مې د سید جمال الدین افغان سفرنامه لوستې ده چې هغه هم داسې هغه غربي هېوادونه ته هم تللی وو، اسلامي هېوادونه ته هم، هغه یو څه تبلیغاتي اړخ لرلو په هغه نه غږېږم. او بله سفرنامه چې وه هغه د محمود طرزي وه چې هغه هم سفر کړی دی چې د ځمکې درې مهمې ټوټې، نو دغه شیانو ما ته یو فکر راکړ. زه غواړم چې سفرنامه مې په دې موضوع چې یو خو دغه د دې عمرې مسله ده، بله پکې د اسلامي او تاریخي ځایونو یادښتونه دي، د دې ځایونه ښودل افغانانو ته، ځکه زموږ خلک مسلمانان دي، له اسلامي ارزښتونو سره ډېره زیاته علاقه لري، خوښېږي چې دغه په اړه ولولي وایوري. دا ورته وایم چې دا کوم کوم ځایونه دي چیرته دي، او په زمن کې دغه خپل ټولنه، دغه خپل اسلامي ټولنه، خپل ارزښتونه، خپل فرهنګ دې خلکو ته معرفي کوم، د دوی په دغه سفرنامه کې بیرته خپل خلکو ته معرفي کوم چې چیرته سره باندې په تاریخ په یو دغه سیاسي شیبه کې چې دنیا ډو ټوله روانه ده، پرمختګ کوي، ژوند کوي، سوله ده، سوکالي ده، پکې موږ په کومه مرحله کې چیرته یو، دا تاریخ لپاره ولیکل شي.
د دې سفرنامې یا یونلیک چوکاټ، اصلي چوکاټ مو برابر کړی؟
البته چوکاټ مې نه دی برابر کړی، ځکه چې دا ناڅاپي کار وشو، ما مخکې نه کوم پلان نه درلود چې سفرنامه ولیکم او په دې باندې چوکاټ ورته برابر کړم. اصلا په دا چوکاټونو ډېر زه باور نه لرم، نو مسله داسې شوه لکه ما چې ویل چې شروع چې ما کله وکول مالته یاد ولیکه چې زه سفر کوم درې مقدس ځایونو ته ځم، بس د خلکو غوښتنه دا وه چې باید سفرنامه یې ولیکم، نو بس پس لاغې نه بدل وته کې ما سره فکر پیدا شو، ما ته هر کتابچه لرل، نو هر شی نوټ کول ته مشروع کول، هر ځای ته چې زما نوټ کوم، ویډیوګانې ته اخلم چېرته چې زما چې نوټ کول زمینه مساعده نه وي، ویډیوګانې اخلم، آوازونه ثبتوم، دا ټول ځان سره ساتم، ان شاء الله چې پاینده کې به دې نه استفاده کوم. حتی د لارښودانو چې موږ سره په سفر کې دي، د هغوی ادرسونه او د دې شمیرې مې ځان سره واخیستلې، که بیا ضرورت شي چې دې ته مراجعه وکوم او ځینې خبرې پوښتنه ترې وکوم، نو هغه مې ځان سره واخیستل، او په زمین کې د خپل مشاهدات څخه ګورم، هغه هم نوټ کوم وخت وخت.
نن زه دلته راغلم د دې سفر په لړ کې چې بیت زاویۃ الافغانی وګورم. زاویۃ الافغانی په اړه ما خو اوریدلې وو په کله چې زه په امریکا کې وم، هلته ما په یو سایټ کې لوستي وو چې د بیت المقدس په ختیځه خوا غوانمه باب سره دلته د یو افغان پیر خانقاه ده. دا زما لپاره ډیره په زړه پورې وه، نو نن زه دلته راغلم چې د دې پیر خانقاه وګورم، د دې د ژوند روزګار په اړه معلومات پیدا کړم. له ښه مرغه چې نن د اسرا او معراج ورځ ده دلته، نو د همدغه افغاني پیر، یعنی چې نوم یې عبدالکریم افغاني ده، د ده په انګړ کې دغه مراسم لمانځل کیږي. دلته مشاعره ده، دلته ګڼ خلک راځي، همدا اوس هم ګڼ خلک را روان دي ننوځي. عبدالکریم افغانی د ورور سره ما خبرې وکړې، هغه ما ته وویل چې موږ د غزنی ولایت د قوم ترکی یو، پخوا تقریبا 1500 کاله پخوا زموږ پلرونه دلته راغلي دي، په دغه بیت المقدس کې مېشت شوي دي، او اوس موږ هم دلته ژوند کوو. نو د دې په کورنۍ کې اوس څوک پښتو او فارسي معلومات مې نه دی کړی، لږ لږ ویلی شي، ډېر نه شي ویلی، خو دومره اکثره دمدې سیمې د خلکو غونډې شوې دي، هر څه بدل شوي دي، او کلونه ډېر تېر شوي په دې کې، جالبه ما ته دا چې دوی دومره مخور خلک دي چې حتی د مسجد قبلی او مسجد اقصی امامان چې دي د دوی مریدان دي. ګڼ مریدان لري دلته، دوی یو ښوونځی لري، مدرسه لري، او دوه تکیه خانې لري چې یوه د ښځو لپاره ده، بله د نارینهو لپاره ده. مختلف خلک ورته راځي دلته، که څوک فقره غریبان دي هغه اکثره راځي دلته، د دوی په انګړ کې ډوډۍ خوري او بیرته ځي. نو مشهور خلک دي، په دې خاطر زما لپاره جالبه وه چې زه یې وګورم او د افغانستان د خلکو لپاره معلومات ترلاسه کړم. کېدای شي دا زموږ د تاریخ یوه برخه وګرځي چې افغان د ډېر کلونه پخوا له افغانستانه دلته راځي، مشکیږي او په بیت المقدس کې دننه دومره ګڼ مریدان او پلویان پیدا کوي.
د دې یونلیک د معلوماتو لپاره له دې کسانو سره چې تاسو ته لارښوونه کوي، له دوی نه هم مرسته غواړئ؟ یعنی د هغو د معلوماتو په اساس یو څه لیکئ؟
بالکل، هر څه ته چې زو دي موږ ته معلومات راکړي او د دې معلوماتو په اساس باندې خپل یادښتونه لیکم، خپل مشاهدې هم لیکم، خلکو سره هم خبرې کوم، او په زمن کې یا ته کتابخانه ته هم زما چیرته چې کتابخانه یې هغه هم ګورم. بالکل، د دې معلومات ما ته ډېر زیات کومک کوي را سره، او که د دې شمیرې او د دې ایمیل نام ځان سره خپل مطلب بیا ضرورت شي بیا ورسره تماس ونیسم د مزینو معلوماتو د کار کولو لپاره.
دا یونلیک به د یوې کیسې یا داستان په بڼه وي او که به صرف یادښتونه وي؟
بالکل، دا به یو داستان په بڼه وي. زه غواړم چې یو کیسې په شکل شروع کړم چې څنګه روان شم، له کوم ځای روان شم او چې څنګه ولیدل کیسې ډول به ولیدل، ځکه زما دا سټایل څه دی، دا کیسې څه دی، او زما دا ډیپ چوکاټي او تلیکنې نه پدې
تروس پورې لا ډېره برخه د سفر مو پاتې ده، یعنی یو برخه مو تیره شوې ده او دوه برخه نورې پاتې دي، همداسې ده؟
بالکل، زما د سفر ډېره مهمه برخه چې دا غا پاتې ده، زله عربستان ته نن تللی او مدینه منورې ته نن تللی.
مکه او مدینه ته سفر به مو فکر کوي چې تر نورو برخو مهم وي؟
بالکل، دا به هم مهمه، ځکه هلته هم ډېر تاریخي ځایونه دي او په زمن کې هلته موږ ډېر وخت پاتې کیږو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمر پی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وز دے رلری دا مکان زندگی دے رو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی تیرو وجود پر ہرونو نام یار کی گی پزولنو کے بندوانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگا جانانا زندگی دی رہو
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي که چیرې یو انجلۍ